یو ساته پښتو خبرونه وخت ورسېدی چې زه قسیم سلام علي درامین او بخښي عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لپاره د افغان حکومت د یو ځای کېدو په برخه کې ځینې شرطونه وړاندې کړي. دا او نور راپورونه په روانې خبرونه کې اورېدلی سئ. خو پیل په خبرونو کوو. کورنۍ خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر دی ولور پوړي په پلاوی په مشرۍ د سې شمې په ورځ آذربایجان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې ناامنیو او طبیبي خو له امله په تیرو دوو لسیزو کې اتلکه افغانان زیانمن شوي دي. او مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر خپلې غونډې ته ورغوښتې وه. پوره خبرونه ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ تر دوه ورځو پورې آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز اژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د بهرنیو چارو مالی سوداګرۍ کار او ټولنیزو چارو وزیران به له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري وي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی او آذربایجان ته د ولسمشر د سفر په اړه وویل
هدف سفر رئیس جمهور باز هم مو جذب کردن همکاری های و همچنان سرمایه گذاری های منطقه‌ای به خاطر مو هدفی که ما تعیین کرده بودیم که خودکفایی افغانستان می باشه. رئیس سفر ضمن ملاقات هایی که در نظر گرفته شده چند سند همکاری های دو طرفه هم می باشه که به امضا می رسه.
ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د سیمې په سطح اقتصادي او سوداګریزې هلې ځلې زیاتې کړي چې ښه بېلګې د ټاپي پروژې د کار پیلېدل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې د ناامنیو او طبي پیښو له امله په تیرو دوو لسیزو کې اتلکه افغانان زیانمن شوي دي. دغه بنسټ نن په دې اړه یو راپور خپور کړ او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د جګړې او طبي پیښو له قربانیانو او زیانمن شوو کسانو سره مرستې وکړي. دغه راپور چې د زیانمن شوو افغانانو په اړه دی له زرګونه کسانو سره د مرکو په اساس جوړ شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر ستار مراد ویل چې د دغه څېړنې موندنې د راتلونکي کال په پلان کې نیسي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په راتلونکو پروګرام کې واورئ. له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د جوړ شوي ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریز نه دی معلوم. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې افغانستان باید ځینې شرطونه ولري. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل مخنیوی او د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول باید هغه شرطونه وي چې افغان حکومت یې له دغه ائتلاف سره تر یو ځای کېدو مخکې مطرح کړي. سعودي عربستان تېره اونۍ له افغان حکومت غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په جوړ شوي ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. د څلور دېرش هیوادونو دغه ائتلاف به په عراق، سوریې، افغانستان او نورو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات کوي. او مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي مؤسسو مشر ورغوښتی وو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنیو تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کانکور په کلنۍ ازموینه کې ځینې ستونزې ومنلې، خو وایي چې دغه ستونزې د مخنیوي لپاره اقدام کوي. سناتورانو د یو شمېر نور مسایلو په اړه هم پوښتنې درلودې، خو د لوړو زده کړو د وزیر له وضاحت وروسته قناعت حاصل شو. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړي.
ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل سوی وي په داس حال کې پای ته ورسېدی چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوي دي. که څه هم د دغو خبرو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده، خو ټاکل سوی د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یوه کنفرانس ته خبرې وکړې. دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ په سویس کې پیل سوی وي. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په معرب ولایت کې یوه پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل.
تم سيطره على معسكر ماس
دوی موږ د الماس پوځي اډه نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا ادم الله هم پلاس کې ده او د پلازمینې صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. دا پوځي اډه له ډېره وخته د حوثي یاغیانو په لاس کې وه. د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې له موریوتیوس نه پاریس ته روانه وه، وروسته له هغې چې پکې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه، په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. د کینیا د پولیسو ویان چارلس اووینو نن وویل چې د فرانسې هوایي شرکت 178 ډوله بوینګ الوتکه چې 495 مسافر او 14 عامله پکښې وه او د پاریس شارل دوګل هوایي ډګر ته روانه وه، وروسته له هغې چې پیلوټانو د بیړنۍ ناستې غوښتنه وکړه الوتکه د ممباسا په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. چارواکي وایي ټول مسافر په خوندیتوب له الوتکې ایستل سوي دي. د اووینو په خبره هغه بسته چې ګمان کېدی کوم بم به وي د الوتکې په تشناب کې وموندل سوه. د پولیسو ویاند وایي متخصصان رابلل سوي او دغه بسته یې له ځانه سره وړې ده. د چین په جنوب شیجین کې د مځکې شویدو په پیښه کې 22 کورونه له منځه تللي او 30 زیات کسان له درکه سوي دي. د چین د عامه امنیت وزارت د اور وژنې څانګې په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې له ویجاړو سویو ودانیو لږ تر لږه 2 کسان ژغورل سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د اضطراري حالاتو 3.5 زیات کارکوونکي د ژغورنې په چارو بوخت سوي دي. تر اوسه د چا د مرګ خبر نه دی ورکړل سوی. مخکې تر دې چې نن سهار په سیمه کې مځکه وشویږي، شاوخوا 900 کسان له هغه ځایه وایستل سول. تیره میاشت په ژیجیانګ ولایت کې د مځکې شویدو 38 کسان مړه کړي وه. په اسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې 2 تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي له 2 هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وه. دغه تازه ګوندونه منځلاري سیدادانوس یا شاریان او پودوموس دي چې محافظه کار ولسي ګوند او د سوسیالستانو ګوند به چیلنج کړي. د مادرید یوې اوسیدونکې کونچا سیرا دغه انتخابات مهم وبلل. دا وایي دا انتخابات ځکه مهم دی چې دوه ګوندي سیستم پای ته رسېدل څرګندوي او دا زموږ له تېرو انتخاباتو سره یو توپیر ښیي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو راخوی تر مشرۍ لاندې ولسي ګوند لږ مخکې دی. د راخوی په دوره کې اسپانیا له مالي بحران څخه وایستل سوه او د اقتصادي ودې مرحلې ته ور داخله سوه. او د عراق د ښکلا ملکه وایي د هغې نوې دنده به دا وي چې وښي عراق لا هم د تروریزم او تاوتریخوالي په وړاندې د ښکلا او کلتور هیواد دی. 40 کلنه شیما قاسم له 1972 میلادي کال راوروسته لومړی عراقي ده چې د ښکلا د ملکې مسابقه ګټي. هغه پرون ناوخته په هغو ځانګړو مراسمو کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د بغداد په یوه هوټل کې ترتیب سوې وه ګټونکې اعلان سوه. دا چې د اقتصاد محصل او په اصل کې د کرکوک ښار ده د 9 کاندیدانو له منځ نه انتخاب سوه. قاسم وایي د تعلیمي طرحو ودې ته به کار کوي په ځانګړې توګه د شخړو له کبله بې ځای سو کسانو لپاره. او اوس هم د هوا حالات
ده د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان مرګ وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي 3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 0. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 2. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 15. غزنی اسمان مرګ، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 15. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه منفي 4 ټیټه منفي 18. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه منفي 8.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر وپانی همسته ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مې وویل، د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ته د داخلېدو په برخه کې ځینې شرایط وړاندې کړي.
باید ائتلاف جوړونه واقعي ائتلاف وي چې په دې کې حقایقو ته په بنا باندې اقدام وکړي، بالخصوص د افغانستان لپاره له هغه ملکونو نه چې موږ هلته ټوریزم ټریننګ کېږي یا راځي افغانستان ته، دغه مخنیوی وشي.
په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند ولایتي شوراوي کچري د سنګین او ګریشکو لسوالیو د روانې جګړې مخه ونیول سي، نو د لشکرګاه اړوند ډېرې سیمې به هم ورسره سقوط وکړي.
که چېرې دا حالت کابو نسي، کنټرول نسي، امکان دی ولر چې خپل یو لسوالی هم تر سخت تهدید لاندې راشي.
د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه بشپړ راپور هم پرونه خبرونه کې درته لرو. دغه راز اوري چې افغان حکومت وایي په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د کورونا بې ځای سو شمیر کابو 1,000,000 کسان ته رسیږي.
په مجموع کې په ټول افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له 1,000,000 څخه ډیر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، د جنګ، جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله.
روانه خبرونه مو تر 4 بجو دوام کوي. تاسی زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو خبرونې د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماښام د 2 بجو څخه بیا د سهار تر 2 بجو پورې د سهار تر 2 بجو پورې کولی سئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې واوري. اوس مخکې تر دې چې نور مسایل وړاندې کړو، د هلمند په اړه یو مطلب ته ستاسو پام راړم. لکه څنګه چې مخکې مې وویل، د هلمند د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي چې که د دغه ولایت امنیت ته پام ونه سي نو ممکن مرکز لشکرګاه ځینې سیمې هم سقوط وکړي. ویل کېږي چې د سنګین ولسوالۍ پر ودانۍ سخته جګړه روانه ده او د ګریش ولسوالۍ د زیمبولي سیمه تېره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولیار ویل دی چې هلمند د ګړنګ پر غاړه دی او که چیرې مرکزي حکومت لازمه پاملرنه ورته ونه کړي نو لشکرګاه به سقوط وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې جګړه د شمالي ولسوالۍ څخه جنوبي او مرکزي ولسوالۍ ته اوږده سوې ده. خو د هلمند امنیت قمندان وایي افغان ځواکونه کولی سي د ولسوالۍ د سقوط مخه ونیسي او امنیت وساتي. په دې اړه نور جزئیات له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دای په راپور کې واوري.
د هلمند ولایتي شورا غړي وایي سنګین ولسوالۍ چې د تیرو څو کلونو راهیسې په محاصره کې وه اوس د سکوت په حال کې ده. په سنګین کې د تیرو څو ورځو روانو جنګونو له امله وسلوالو د ولسوالۍ بازار نیولی او د ولسوالۍ د ودانۍ تر څنګ بریدونو ته دوام ورکوي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي په خانشین، مارجې، ګریشک او سنګین کې جنګ روان دی او وسلوال هره شپه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. مجید اخونزاده ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د شنبې په ماښام د سنګین ولسوالۍ بازار او د ګریشک ولسوالۍ یوه مهمه سیمه زمبولۍ نیولې دي.
زمبولۍ سیمه چې سکوت کړی دی، که چیرې دا حالت کابو نسي، کنټرول نسي، امکان دی ولر چې خپل د ولسوالۍ هم تر سخت تهدید لاندې راسي. په سنګین باندې جنګ شروع دی، په ولسوالۍ کې جنګ تیز روان دی، حالت سم نه دی.
د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولیار ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یوه لیک کې چې پر خپل فیسبوک باندې خپور کړی دی لیکلی دی چې هلمند د سکوت په لور روان دی او که چیرې د سنګین او ګریشک ولسوالۍ د سکوت مخه ونه نیول سي لشکرګاه به هم د وسلوالو لاسته ولویږي. د هلمند جګړه پر روان مریض کال کې لومړی په سنګین او مساکلا کې پیل، وروسته نور شمالي ولسوالۍ ته اوږده سوه چې په تیرو 2 میاشتو کې تر مرکزي او جنوبي ولسوالیو پورې ورسېده او یو ځل پکې خنشین ولسوالۍ هم سکوت وکړ چې وروسته افغان ځواکونو بیرته ونیوله. اوس مهال د هلمند د ناوې او ګرمشیر ولسوالیو پرته په نورو 12 ولسوالیو کې یا جنګ روان دی او یا یې ډېرې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنګ هم په بېلابېلو ولسوالیو کې جګړه مني. سر جنګ د مرستیال والی محمد جان رسولیار خبره چې هلمند د سکوت په حال کې دی رات کړ. ویل افغان ځواکونه د وسلوالو په پرتله غشتلې دي او د هلمند څخه د دفاع توان لري.
هر دلته موجود ده، جنګ شته، د موږ قواوې د طالبانو په پرتله یو په سلو زیاتې دي. دا چې موږ حکومت یو او نه غواړو چې ټولې قواوې په یو جګړه تمرکز کو او یو جګړه جګړه دو سره وکړو، ځکه دوی د ټولو جنو یو ځای قوا راولي په یو ځای متمرکز کې یو پوسټل استپری په چی شوی د دومره طالبانو مقابل کې په ټولو جنو کې اتګړنګ نه ده. تاسو ته اطمینان درکوم چې هلمند نماتی دون کې څنګه ده.
سر جنگ د هلمند ولایتي شورا خبر هم رد کړ چې وکی د دې ولایت 80% ځکه د وسلوالو په ولکه کې ده. باید ولسی چې د هلمند په مارجې، خانشین، سنگین، نوزاد، مساکلا، کجکی او شیر ولسوالیو کې دولتي حکومت یوازې د پوسټو حیثیت لري، خو په ناوی او ګرمشیر کې ټولې سیمې او د ګریش او ندالی ولسوالۍ نسبت ډېرې سیمې د حکومت تر ولکې لاندې دي. وسلوال توانېدلې دي چې په تیرو 2 میاشتو کې د لشکرګاه ښار اړوند په باباجي سیمه کې جګړه توده وساتي او په دې سیمه کې د افغان سرتیرو په وړاندې د کلک مقاومت څخه کار واخلي. محمد الیاس دای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راديو لورستيو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
سم راځو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بل مطلب ته. افغان چارواکي د 1349 لمریز کال د جنگي فصل د شدت له مخې وایي چې په تیرو 14 کلونو کې دې فصل ساری نه درلودی او جدي بولي. وایي چې اوس لهوالو مخالفینو پکښې د ډېرو لاسته راوړنو هوډ درلود. دغه جنگي فصل افغان امنیتي ځواکونو ته له ستونزو ډک او د دغه فصل په جریان کې د تیرو کلونو په پرتله د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم ډېره ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان له حکومت غواړي چې له دې جګړیز فصل څخه په استفادې باید خپلې تشې ډکې کړي څو په راتلونکي جنګي فصل کې ورته ګواښونه متوجه ونه اوسي. دا چې د روان لمریز کال جنګي فصل ولې بې ساری و، وسلوالو مخالفینو پکښې څه اهداف ترلاسه کړل او اړوند افغان چارواکي ورته څه ځواب لري، په دې اړه اسدالله لودین یو تفصیلي راپور چمتو کړی.
د 1349 لمریز کال جنگي فصل په تیرو 14 کلونو کې لومړنی جنگي موسم و چې ټول مسؤلیت افغان ځواکونو درلود، او په دې پړاو کې د ټولو عملیاتو رهبري هم د افغان ځواکونو په غاړه وه. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې لامل چې دغه جنگي فصل له ستونزو ډک و دا بولي چې افغان ځواکونو پکې په یوازې سر ټول امنیتي مسؤلیت واخیست، او دا ځواکونه د مخالفینو له سختو حملو سره مخ شول. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو لاسونه سره یو کړي وو تر څو په دې جنګي فصل کې کم له کمه 8 ولایتونه او څه باندې 16 ولسوالۍ ونیسي. ښاغلي وزیري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولایتونو کې د لویو مرکزونو د جوړولو هوډ هم درلود، خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله.
تهدیدونه ډېر وو، د مخالفینو لخوا نه فشار ډېر وو. د تیر کال په نسبت باندې زموږ د وسوال پوځ تلفات هم نسبي ډېر وو. خو څه چې مهم دي هغه دا دي چې مخالفینو کوم پلان درلوده هغه پلان ته دوی ونه رسېدل، هغه ناکام شو، ځکه دوی غوښتل چې په افغانستان کې ستر مرکزونه جوړ کړي. دښمن کوښښ کوو چې د 16 ولسوالیو نه ډېرې ونیسي، د 8 ولایتونو نه ډېر ونیسي، هغوی ته سقوط ورکړي، کم تر کمه دوه شهراوې هم بندې کړي.
دولت وزیري وایي سږ کال په جنګي موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو ستره تشه هوایي ځواک وو، او نوموړی ټینګار کوي که دغه تشه ډکه شي افغان ځواکونه به هر ګواښ په خپل وخت دفع کړي. که څه هم دفاع وزارت په دغه جنگي فصل کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام او د هغو ولایتونو او ولسوالیو لست چې طالبانو یې د سقوط نیت درلود له موږ سره شریک نه کړ، خو د ازادي راډیو معلومات ښیي چې په 1349 لمریز کال کې طالبانو له کندوز ښار سربیره شا او خوا 12 ولسوالۍ ونیولې چې اکثره یې په شمالي ولایتونو کې دي. هغه ولسوالۍ چې د 1349 لمریز کال د جنگي فصل پر مهال د طالبانو لاسته ولوېدې په دې ډول دي: د کندوز امام صاحب، چاردره، دشت ارچی او قلیزال ولسوالۍ، د بدخشان یمګان، وردوج او جرم ولسوالۍ، د تخار خواجه غار او درقد ولسوالۍ، د فاریاب غورماچ او ګرزیوان ولسوالۍ، د سرپل کوهستانات ولسوالۍ، د بغلان طالبرفک ولسوالۍ، د بادغیس جوند ولسوالۍ او د هلمند موساکلا نوزاد او خانشین ولسوالۍ. له دې ډلې د بدخشان، وردوج او یمګان، د تخار، درقد او د سرپل کوهستانات ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي، او پاته نورې بیرته افغان ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. طالبانو د همدې کال د سپتمبر په 28 نیټه له 2 ساعته جګړې وروسته کندوز ښار هم ونیو، او په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل و چې طالبان د یو ولایت د مرکز په نیولو بریالي شول. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور ښیي چې کندوز 12 ورځې د طالبانو په لاس کې وو، او په دې موده کې د ځمکنیو او هوایي حملو له امله 209 کسان ووژل شول او نږدې 1500 نور ټپیان شول. د کندوز د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې دې ځواکونو په غلطۍ سره د بې پولي ډاکټرانو روغتون بمبار کړ او 15 کسان مړه او ټپیان کړل. طالبانو د 1349 لمریز کال جنګي فصل د اعظم په عملیاتو پیل کړ، او په دغو عملیاتو کې په کابل ولایتونو کې ګڼې حملې وکړې. طالبانو ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په دې جنگي فصل کې د مشخصو ولایتونو او ولسوالیو د سقوط نیت نه درلود، بلکې ټوله هڅه یې دا وه چې د هیواد په کچه له افغان ځواکونو سره وجنګیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې په روان جنگي فصل کې د طالبانو د انتحاري او ډله ییزو حملو ارقام هم لزان سره ولرو، خو هیڅ یوې ادارې دغه ارقام له موږ سره شریک نکړل. خو په دغه جنگي فصل کې له امنیتي ځواکونو سربیره د ملکیانو مرګ ژوبله هم د اندېښنې وړ یوه موضوع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه د 2015 کال د جګړې د قربانیانو ارقام نه دی خپاره کړي، خو د همدغې ادارې د 2015 کال شپږ میاشتنی راپور ښیي چې په دې موده کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3329 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې په 1494 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه جدي وې چې غوښتل د افغانستان جغرافیه په دوو برخو وویشي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل د سیاسي جغرافیه په ویشلو سره طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو نیت درلود، خو زیاته کړه چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو ته دغه هڅو مخه ونیوله. مخالفینو دا هڅه کوله چې یوه بېله جغرافیه په افغانستان کې رامنځته کړي تر څو د سولې په خبرو کې په لوړه کچه خبرې وکړي. له نیکه مرغه افغان امنیتي ځواکونو میړانه وښوده او دا بېساري جګړه او د دښمن هدف یې ناکام کړ.
د 1494 جنګي فصل په ترڅ کې طالبانو د غزنی او کندوز زندانونه هم مات کړل، چې سلګونه زندانیانو ته یې چې اکثره د دوی ملګري وو د تېښتې زمینه برابره کړه. د غزنی له زندانه چې طالبانو پرې ډله ییزه حمله وکړه 350 زندانیان او د کندوز له زندانه چې پر دې ښار د طالبانو د حملې پر مهال مات شو څه باندې 500 بندیان وتښتېدل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم سګنۍ جنگي فصل افغان ځواکونو ته له ستونزو ډک بولي، خو د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې فصل کې وسلوالو مخالفینو ته هم ډیره مرګ ژوبله واړوله.
خاصتن د کندز د پیښې وروسته موږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه، خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې موږ د تعدیداتو کچه درلوده هلته تغییرات راغلي دي.
کورنۍ چارو وزارت هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام نه دي برابر کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یوه نوې سروې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله 20% زیاته شوې ده. د پینټاګون په دې راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور شو راغلی چې د 2015 په دویمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضع خرابه شوې ده. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې سره سره افغان ځواکونه له طالبانو سره په سختو جګړو کې ښکېل دي. په دې راپور کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار سقوط، په هلمند کې څو میاشتنۍ سخته جګړه او د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو وروستۍ حمله ناکام موارد بلل شوی دي. د 1499 جنگي فصل په جریان کې شمالي ولایتونو ته د جګړې غځېدل بل موضوع ده چې دغه جنگي فصل د پخوانیو هغو په پرتله یو څه جدي کړی دی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي جګړه شمال ته انتقال نه بلکې وغځول شوه، او د دې کار هدف دا و چې طالبان ثابت کړي چې له جنوب او ختیځ پرته په شمال کې هم نفوذ لري. د دغه مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې شمال ته د طالبانو د جګړې د غځېدو یو لامل دا هم دی چې طالبانو غوښتل هلته داعش ډله او د منځنۍ آسیا هیوادونو جنگیالي وزپی.
دا د طالبانو د پسرنی عملیاتو د تکتیک یو برخه وه. دا جګړه انتقال نه بلکې شمال ته مو غځول شو، او طالبانو په دې کار سره غوښتل چې ثابته کړي چې دوی نه یوازې په جنوب کې او ختیځ کې توانایي لري چې عملیات وکړي، بلکې په شمال کې هم نفوذ لري. دوی اصلي لامل دا دی چې دوی د داعش د نفوذ څخه ډېره بیره درلودله. هغه وخت ډېره زیاته شول کله چې د ازبکستان اسلامي تحریک مرکزی آسیا جنگیالي دایش سره خپل بیات اعلان کړ.
اعظمی وایي د دوی څېړنې ښیي چې په 1499 لمریز کال کې د تیر کال د جنگي فصل په پرتله د انتحاري حملو شمیر کم وو. نوموړی وایي د 2015 کال په 11 میاشتو کې په ټول هیواد کې 50 انتحاري حملې شوي، خو په 2014 کال کې د دې حملو شمیر 119 وو. دغه مرکز د امنیتي ځواکونو، مخالفینو او بهرنیو د مرګ ژوبلې ارقام هم درلودل، خو زیات کړه چې د محرمیت د اصولو له امله یې له ازادي راډیو سره نشي شریکولی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي سګنۍ جنگي فصل ځکه جدي و چې بهرني ځواکونه د جګړې له ډګره ووتل، حکومت له پاکستان سره د سولې په خبرو مصروفه شو، داعش په یو شمېر ولایتونو کې راپیدا شو، او د کلیدي ادارې مسؤلین تر ډېره وخته سرپرستان وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان چارواکي باید له سګنۍ جنگي فصل څخه په استفادې خپلې تشې ډکې او په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیسي. د ولسي جرګې غړی داود کلکاني وایي پاکستان په دې پلمه چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي د افغان حکومت وخت ضایع کړ او په همدې وخت کې طالبان تمویل او تجهیز کړل.
پاکستانی ها در یک سال گذشته وقت
پاکستانیانو په تیر یو کال کې د افغانستان وخت په دې ځای کړ چې ویلي طالبان د سولې خبرو تکینو دوی طالبان تمویل او تجهیز کړل افغانستان ته راولېګل او د افغانستان ولسوالیو او یو ولایت سقوط وکړ. بیا به هم په راتلونکي پسرلي کې پاکستان طالبان تمویل او تجهیز کړي او امنیتي ستونزې به د دې کال په پرتله څو برابره زیات شي
سال گذشته شوه.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي پر مهال به امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او هغه تشه به ورډاکی کړي چې سږ کال د جګړې په ډګر کې درلودي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي همایون ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکي باید د ژمي پر مهال تدابیر جدي او افغان ځواکونه داسې چمتو کړي چې بیا سږنی جنگي فصل په افغانستان کې تکرار نشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم، خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې افغانستان باید ځینې شرطونه ولري. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل مخنیوی او د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول باید دغه شرطونه وي چې افغان حکومت یې له دغه ائتلاف سره د یوځای کېدو مخکې مطرح کړي. سعودي عربستان تیرونی له افغان حکومت غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. په دې اړه صفي الله ستانکسي رپورټ چمتو کړی.
په سیمه کې د تروریستي ډلو د تمویل بندول او له افغان پوځیانو سره همکاري هغه غوښتنې دي چې ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان یې له سعودي عربستان سره په ائتلاف کې د یوځای کېدو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سعودي عربستان له ائتلاف سره یوځای کیږي باید همدا غوښتنې په عربي هیوادونو ومني. ښاغلی احمدزی وویل که د افغان حکومت له دغو غوښتنو ملاتړ وشي ټول افغانان به له دغه ائتلاف سره د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړي.
باید ائتلاف جوړونه واقعي ائتلاف وي چې په هغې کې حقایقو ته په بنا باندې اقدام وشي، بالخصوص د افغانستان لپاره له هغه ملکونو نه چې مونږ هلته تروریزم ټریننګ کېږي یا راځي افغانستان ته دغه مخنیوی وشي او همدارنګه افغانستان په هوایي ځواک باندې اکمال شي، ځکه چې مونږ هوایي ځواک ته ضرورت لرو. نو په دې کې به مونږ کوشش وکړو چې زیات فوکس په همدې باندې راولو چې دغه ملکونو نه چې تروریزم تمویلېږي د تمویل مخه یې بنده کړو او همدارنګه خپل امنیتي سکتور لپاره د هوایي ځواک غوښتنه وکړو.
ولسی جرګه په داسې حال کې د تروریزم د تمویل بندول او له افغان پوځیانو سره همکاري د سعودي په مشرۍ ائتلاف لپاره د افغانستان شرطونه یادوي چې په یاد ائتلاف کې د یوځای کېدو په اړه د سعودي غوښتنه افغان حکومت لا نه ده ځواب کړي. د افغان حکومت یوې سرچینې د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده را روانه سه شنبه د امنیت شورا په غونډه کې د سعودي عربستان د یادې غوښتنې په اړه بحث وشي. یادې سرچینې دا هم ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف په اړه جزئیات ډېر روښانه نه دي او افغان حکومت به تر هغه وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. که څه هم افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ په څو مهمو سازمانونو او ائتلافونو کې غړیتوب لري، خو دا لا معلومه نه ده که د سعودي په مشرۍ د داعش او تروریزم په ضد د دغه ائتلاف غړیتوب واخلي څومره به اغېزمن تمام شي. اخوا سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له یاد ائتلاف سره د یوځای کېدو په خاطر خپل ملي ګټې ولټوي. یو له دغو سیاسي کارپوهانو ډاکټر کبیر رنجبر د دوشمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې عربان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او باید افغان حکومت له یاد ائتلاف سره د یوځای کېدو په خاطر دا تضمین وغواړي چې د تروریستانو تمویل به بندیږي او افغان پوځیان به لازمه مرسته ترلاسه کوي.
دی عملی دغه تضمینو کې د بندېدلو د هغه منابع د تمویل د دغه افراطي او تروریستي ډلو ټپرو د دوی هغه شیخانو هغه دوی سرمایهداران د دغه ملکونو همیشه له تروریستي کړیو سره مرسته کړې ده او بله که دوی رښتیا هم دا خود لري چې تروریزم سره مبارزه وکړي نو هغه اصلي اډې په پاکستان کې دي او اوس په افغانستان کې دا جنګ روان دی چې دوی مالي مرستې وکړي او تکنیکي مرستې وکړي.
ښاغلی رنجبر زیاتوي چې افغان حکومت باید په دې اړه هر اقدام په ډېر احتیاط واخلي، ځکه چې سعودي په سیمه کې له سوریې او ایران سره مخالفت لري او که لږ هم بېغوري وشي نور تضادونه به رامنځته کړي. د روانې اونۍ په لړ کې به معلوم شي چې افغان حکومت د سعودي په مشرۍ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جوړ شوي ائتلاف د غړیتوب د منلو یا نه منلو په اړه څه پرېکړه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادې رادیو څخه واوریدله. اوسم ساعت په افغانستان کې څلور نیم بجې سولې. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلې. مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولور پوری پلاوی په مشرۍ تر دوه ورځو پورې آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز آژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار او د بهرنیو چارو مالی سوداګرۍ کار او ټولنیزو چارو وزیران به له ولسمشر غنی سره په دغه سفر کې ملګري وي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي موسسو مشر ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې وشمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې ناامنیو او طبي پیښو له امله په تیرو دوو لسیزو کې 8 لک افغانان زیانمن شوي دي. ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل شوې وې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدید جګړې شوې دي. ټاکل شوی د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کانفرنس ته خبرې وکړي. او د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې له مورتیوس نه پاریس ته روانه وه، وروسته له هغې چې پکې یو مشکوکه بسته وموندل شوه، په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځمې په ورځ د سوزکی جام په سیالۍ کې د بنګلاديش ټیم پر وړاندې خپل لومړی لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماښام شپږ او دېرش دقیقې پیلېږي. جام سوزکی هغه سیالۍ دي چې پکې د جنوبي آسیا ټیمونه برخه اخلي او دغه سیالۍ په هند کې ترسره کیږي. د پکتیکا د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې ورزشي فعالیتونه کم شوي دي. د پکتیکا د بدني روزنې ریاست رئیس محمد صدیق کامران نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له امله افغان لوبغاړي نورو ولایتونو ته تللي دي. په داسې حال کې په پکتیکا کې سپورتي فعالیتونه کم شوي چې تېر کال د دغه ولایت د والیبال په میدان کې یوې انتحاري حملې سلو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. او د لیګ په سیالۍ کې د جرمني بایرن مونیخ ټیم وتوانېد د هانوفر ټیم ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د بایرن مونیخ ټیم شپږ سلویښت امتیازونه ترلاسه کړل او د جدول په سر کې ځای وموند. په یو بل خبر کې اوري چې سبا د فاینل په نړیوال لیګ لوبو کې د بارسلونا ټیم د ارجنټاین د ریور پلاتا ټیم سره لوبه کوي.
له مرزی احمد زین مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند لند خبرونه او دغه راز سپورتي خبرونه وړاندې کړل. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون کسان د بیلابیلو عواملو په خاطر له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. دا چې د افغانستان حکومت په ځانګړي توګه دغه وزارت د دغه بیزایسو کورنۍ بیزایسو کسانو دغه راز دغه کډوالو سره چې له بهرنیو هیوادونو خاصتا له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنی شي د مرستې څه پروګرامونه لري، همدا مسله مې د دغه وزارت له سلاکار حافظ میاخیل څخه وپوښتل. نوموړی په ځواب کې داسې وویل:
رښتیا هم چې د بیزایه شو شمیره کال په کال ډیریږي. په مجموع کې په ټول افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له 1 میلیونو څخه ډیر کسان دننه په هیواد کې بیزایه شوي. د جنگ، جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله دوی له خپلو سیمو څخه نورو سیمو ته کډه شوي. په ننګرهار، کندوز، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې مونږه ګڼ شمېر خلک بیځایه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د داخلي بیځایه شو د ملي پالیسۍ پر بنسټ د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته د بیځایه شویو په اړه په دریو بېلابېلو برخو کې عمده مسؤلیت لري. لومړی دا چې تر ټولو مخکې د مرستو د رسولو په موخه د بیځایه شویو کورنیو سروې ترسره کیږي. په دویمه مرحله کې د بیځایه کېدو په جریان کې د ټولنیزو خدمتونو دوی د ټولنیز خدمتونه وړاندې کیږي. همدارنګه په دریمه مرحله کې وزارت هڅه کوي چې بیځایه شوي کورنۍ له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي او هلته ورته د سرپناه زمینه برابره کړي.
په دې وروستیو کې میاخیل صاحب د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې وسولې، خو همدا اوس په جنوب کې په هلمند کې ډېره سخته جګړه روانه ده، هلته وضعیت څنګه دی؟ څه شمېر کسان بیځایه شوي دي او د دوی سره هم داسې پروګرام تاسو په پام کې لرئ چې باید مرسته وسي او همکاري ورسره وسي؟
بلې، نه یوازې په هلمند کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د جنگ او جګړو له امله واقعا زموږ هیوادوال بیځایه شوي. له کندوز څخه شاوخوا 60,000 کورنۍ بیځایه شوې وې چې دوی سره په کندوز کې، په کابل کې، په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوی ته په وخت سره مرستې ورسول شوې. د دې ترڅنګ مونږ په هلمند کې هم هلته زمونږ ټیمونه، د سروې ټیمونه کار کوي له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه تر څو بیځایه شوي کورنۍ تشخیص شي او مستحق کسان وپیژندل شي او دوی سره مرستې ترسره شي.
د دې سره په خوا کې یو تعداد کسان چې د افغانستان څخه بهر تللې دي، کسان سره تاسو څه ډول همکاري کولی سي او څه تعداد کسان موجود دي هغه کسان چې د بهر څخه بیرته راډیپورت شوي دي افغانستان ته؟
په مجموع کې البته د اروپا ته هغه افغانان چې په دې وروستیو کې اروپا ته تللي، له اروپایي هیوادونو څخه موږ ډیپورټ نه لرو. په دې وروستیو کې البته یو شمېر کسان په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه ډېر شمېر افغانان له ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. په مجموع کې یوازې سکال 3,00,000 کسان له ایران او پاکستان سره هیواد ته راستانه شوي، چې په دغه کې ډیره برخه یې په خپله خوښه دوی هیواد ته راستانه شوي. نو د بیځایه شویو سره د مرستې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې هیواد ته راستانیږي، د دوی لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یوه طرحه جوړه کړې د پورټفولیو په نامه. د دغه طرحې پر بنسټ باندې افغان حکومت 553 میلیونه ډالرو ته اړتیا درلوده چې موږ دغه طرحه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناسته چې په جنوا کې جوړه شوې وه دغه طرحه موږ وړاندې کړه. له دغې طرحې څخه نړیوالو خپل ملاتړ اعلان کړ او د دغې پیسې له نیمایي څخه ډېره برخه یې له افغان حکومت سره مرسته شوې. یعنی نړیوالو ادارو، مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې موږ دغه د دوی د تمویل په برخه کې موږ ته ډاډ راکړی. نو په مجموع کې په دغه طرحې کې ټولې هغه پروژې شاملې دي چې هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي له دوی سره مرستې کیږي، د دوی د سرپناه په برخه کې، له دوی سره د نورې مرستې ترسره کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په هیواد کې 1,00,000 جریبه ځمکه په اختیار کې لري چې په دغه ولایتونو کې 2 شپېته ښارګوټي لري. البته په دې برخه کې ستونزې شته د ځمکو د ویش په برخه کې، خو موږ هڅه کوو چې هغه کورنۍ چې هیواد ته راستنیږي دوی ته مستحقو کورنیو ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سموده وړاندې قندهار ته سفر کړی او هلته په پنجوایي ولسوالۍ کې د کډوالو یو ښارګوټی و، هلته د هغه ښارګوټي د فعالولو دپاره له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. نو موږ هڅه کوو له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي په هیواد کې دوی لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي. همدارنګه یو ان ایچ سی آر هغه افغانان چې هیواد ته راستنیږي د کورنۍ هر غړي سره $200 په ارزښت باندې مرسته کوي. د دې ترڅنګ IOM یو شمېر نورې ادارې دي چې له دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کوي.
تاسو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ الله میاخیل سره د ازادي راډیو مرکه اورېدله.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم پام وکړی یوې نړیوالې مسلې ته. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پای ته ورسېدلې. په دغو خبرو کې د یمن د دولت او یاغیانو استاسو برخه درلوده. په یمن کې د نامنۍ وروستیو پیښو دا خبرې زیانمنې کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري چې ورپسې به د ورکو سوو عزیزانو اونیز پروګرام هم درته خپور سي.
ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل سوې وې، په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوې دي. ټاکل سوې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولاد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یوه کنفرانس ته خبرې وکړې. رویټرز اژانس لیکي چې د سولې په دغو خبرو کې پرون د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه وسوه چې د نازک اوربند څارنه به کوي. اژانس لیکي هغه ورځ هم له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسېده، په داسې حال کې چې د ښکېلو لوریو ترمنځ قوي بې باوري موجوده وه. دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ د سویس په ماکولین کلي کې پیل سوې وې، خو په یمن کې تازه جنګونو د سولې دغه خبرې له خطر سره مخامخې کړې دي. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په ماریب ولایت کې یوه پوځي اډه نیولې ده. د یمن یوه سرتیري په دې اړه رویټرز اژانس ته خبرې وکړې.
تم السيطره على معسكر ماس
موږ د الماس پوځي اډانی ولیده. د خدای شکر دی چې دا اډمو لا هم پلاس کده او د پلازمینې صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. دغه پوځي اډه ل ډیره وخته د هوسی یاغیانو په لاس کې و. د یمن پوځي سرچینې وایي حجه شارګوټي ته نږدې 28 دولتي پوځیان پرون د یاغیانو د متحدو جنګیالیو او د یمن د دولت پلوه قوو ترمنځ په جګړه کې ووژل سول. شیعه هوسی یاغیان به وایي چې په دې شخړې کې د دوی 40 جنګیالي هم وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي له مارچ میاشت راهیسې په یمن کې د جګړو له کبله لږ تر لږه 15,840 کسان وژل سوي دي. په یمن کې دغه جګړې وروسته له هغې شدید سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یاغیانو پر ضد هوایي حملې پیل کړې.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ، لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې یو ایمیل لرو. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په ننني پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که ورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې یو اوریدونکی ازادي راډیو ته را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې داسې لیکي: د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام محترم همکارانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دغه ګران ورور ته وایو چې د تا سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. د تیر کوچنی اختر په وومه نیټه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ څخه دوه تنه د تره زامن نادرکه شوي دي. احسان الله د محمد شفیق زوی چې څوار رس کاله عمر لري، د خپل تره زوی فرید الله د بریالي زوی چې اتلس کلن دی، د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ د برې اراضي اوسیدونکی دی. دواړه د کوچني اختر په اوومه نیټه له کوره کابل ته د تک په نوم وتلي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. که خپل احسان الله او فرید الله د ورکو شو عزیزانو روان پروګرام اوري، نو خپلو کورنیو ته د راستانه شي، او که د دواړو په اړه بل څوک معلومات لري نو دغو تلیفوني شمیرو ته د زنګ ووایي. د تلیفون شمیرې دي 0 و و و یاو 0 یاو 4 2 یاو. د تلیفون شمیره واره بیا وایم 0 و و و یاو 0 یاو 4 2 یاو. بله، د تلیفون شمیره ده 0 و و یا 2 و و یست 8 4 4 4 8. تلیفون بیا تکراروم 0 و و یا 2 و و یست 8 4 4 4 8. یو بله د تلیفون شمیره هم دغه ګران ورور ویلې ده 0 و 8 4 0 0 8 3 9 یاو. د تلیفون شمیره یې واره بیا تکراروم 0 و 8 4 0 0 8 3 9 یاو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د نجیب الله په هکله معلومات دي. ورپسې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري، خو دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه کریم خان د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ ګردي کسکلي نه خبرې کوم. دلته یو کس ته په نام دی نجیب الله، او داسې د سوره غوندې ده، مضبوط یې لږ فرق غوندې ده. دی وایي چې زه د میمنی یم او د ناحرین یم. نو ناحرین میمنه کې نه پوهېږم ولسوالۍ ده او که کلی ده، خو دی د په اړه موږ سره معلومات دي که د خپل خپلوان ما آواز اوري یا ما پیغام واوري په دغه نمبر د زنګ ووهي 0 و و یا 6 اتیا 15 اتیا 109 اتیا. نو دې شمارې ته د زنګ ووهي، موږ به ورته معلومات ورکړو. السلام علیکم.
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبر، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاه پخوا لږ ګوډ دی پر راسته پخوا باندې که پس کومه پخوا باندې، او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظر بېکاره نه اوسګا. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چا یې ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 و 6 5 2 5 9 و 3. بیا درته وایم 0 6 5 2 5 9 5 3. ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د لشکرګاه څخه عبدالخالق خبره کوم. زما یو وخت شی د مخبر الله په نامه د دوه کال کې چې ورک شوی دی د مساکلاد ولسوالۍ، که په دغه حکله د چا سره څه معلومات وي یا د چا سره بندي وي موږ په دغه شمېره زنګ ووهي 0 و و یا 1500
شپږ دېر سلویر شمیره یو ځل بیا تکراروم سپر اویا پنځه سوه شل شپږ دېر سلویر وسلام. زما نوم محمد نسیم دی، د هلمند ولایت د موسی کلاه د ولسوالۍ څخه مې تشته ژنګ. زما د ماما زوی سلطان محمد ورک شوی دی. هر چا ته که د سلطان محمد معلومات وي په دغه نمبر دی ما ته ژنګ ووي، صفر اووه صفر شپږ اویا اته شپېته اووه څلوېښت. نمبر یو ځل بیا صفر اووه صفر شپږ اویا اته شپېته اووه څلوېښت. وسلام په احترام.
السلام علیکم، عبدالستار د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. ما زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې، او هېڅ کوم معلومات یې ماته نشته. هر مسلمان ور ته که چې د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات وي نو ما د تلیفون زما تلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا تلیفون شمېره تکراروم صفر پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. وسلام با احترام تل سلسله دي په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سعدالله یم د سنگین د ولسوالۍ او د شکر د شلې د کلي څخه خبره کوم. زما زوی ورک دی د عبدالبشیر په نامه، دا اووه کاله کېږي چې ورک دی. ماما چې د مرګو د ژوند هېڅ پکه نشته. نو زه د ازادۍ د راډیو د څخه دا هیله کوم چې ما ته دا زما د زوی په باره کښې ما ته معلومات راکړي، یا دغه زما خبره که دی اورې ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووایي، یا یو بل چا ته دا معلومات یې چې ما ته په دغه لمبر زنګ ووایي. صفر اویا اووه شپېته څلور نوي دولس پنځه، دا زما د تلیفون شماره ده. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا زما هیله ده چې ما ته په دغه لمبر زما پیغام خپور کړي او ما ته زما د زوی په باره کښې معلومات راکړي، او بیا به موږ شیرني ور لره ورکړو. یو جهان مننه د ازادۍ راډیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي راډیو کاروونکو اورېدونکو، سلامونه وایم. نور احمد یم، هلمند ولایت ګلمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی د غلامیدار په نامه دی، درې میاشتې کېږي چې د کوره نه دره کوي. که چا سره معلومات وي ما سره د پنځه شمېرې اړیکه ونیسي، صفر اویا پنځه یو درې درې شپږ دوه نهه.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سه په تماس کښې یم. زما د ماما زوی ورک دی د درې څلور کاله کېږي، د سنالله په نامه دی، د دماغ ناروغي لري. داسې لږ څنګړې ژړې ده. نو که چېرې یو چا ته معلومات وي ما ته دې پر دغه شمېره باندې تماس په ما سره ونه صفر اووه صفر دوه درې څلور درې نه نه اخریاته وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالحمید احمدی د غزنی ولایت جاک ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. زما یو انډیوال ده، دا دوه شپې کېږي چې نادرکه شوی ده. که چاته معلومات یې نوم یې عبدالحکیم ده، که چاته معلومات یې دې شمېره دې ما ته زنګ وږي صفر اووه سوه شپږ شپېته پنځه اویا نوي اتلس. د ټېلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ شپېته پنځه اویا نوي اتلس. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ کار کوونکو ته مې دې سلامي. زه امیرجان مې تر خیلو نه خبرې کوم. زما زوی نادرکه شوی ده، په نامه دې اڅکزي. که چا ته پته وي خپله شیرینی دې ترلاسه کړي، مونږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي صفر اووه اته درې یو دوه صفر یو شپږ اته، په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
ادا زما نوم محمد حسن، زما ورکړم امیرخان مسید په ماما صاحب درې کاله کېږي. د نیم نه څخه د کندهار ولایت څخه نادرکه شوی دی. چا څوک په اړه معلومات لري په دغه شپږنه شمېره زما سره تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهه درې څلوېښت.
الو، السلام علیکم، زه سراج احمد یم چې ورزو د کلي د غزني ولایت څخه مې اړیکه نیولې. زما یو ورور ده، د نصیر احمد په نامه، د جمعه احمد زوی ده. دغه ورور مې دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی، او د دغه په هکله هېڅ معلومات نه لرم. که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري مهرباني وکړي په دغه نمبر کښې موږ ته تلیفون وکړه صفر اووه اویا شپږ څلور نه نه یو دوه یو. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا شپږ څلور نه نه یو دوه یو. که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه، مهرباني وکړه. خدای پام.
زما یو ورور دی، عبدالمتین نومېږي، د سرخوم دی، د کنجک د کلي دی. دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کتوی دی، یوه میاشت شپږ ورځې کېږي. هر مسلمان ورور چې پیدا کړی یا دی زما آواز اوري، اووه صفر اووه سوه درې نوي اته اتیا شپږ پنځه شمېرې ته چې زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم. مو یو نفر ده چې ندی په نامه ده، د شمال قاضي د جل محمد وراره ده. یو شل شپې کېږي چې نادرکه ده. هر چا ته چې معلومات یې پر دغه شمېره ده زما سره اړیکې ونیسېږي. صفر اووه صفر څلور شپږ صفر اووه شپږ نه څلور. یو وار بیا تکراروم، صفر اووه صفر څلور شپږ صفر اووه شپږ نه څلور. د ولایت د مرآباد د کبري کې کور ده، د شل شپې کېږي چې نادرکه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسېدونکی. زما یو کاکا دی چې ګلادغر نومېږي، د سراب لرې نه پنځه کاله کېږي چې د کوره تلی نادرکه شوی، او دغې شماره دې ما ته زنګ وایي، صفر هفتاده چار هفتاده چار صد و هشتاده شار. هر چا چې پیدا کړ یو جایز دوه هزار موټر جایزه لري. وسلام.
زه د رزګان د ولایت اګزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور نجیب الله نومېږي، هجر کېږي، نادرکه دی، هېڅ معلومات یې موږ ته نشته. که یو چا ته معلومات وي په دې شمره باندې ما ته زنګ ووایي. ډېره یو جهان مننه به وي. صفر اویا شپږ یو نه صفر شپږ پنځه دوه پر دغه شمره دې موږ ته زنګ ووایي چې هر چا ته معلومات وي د جل کې درمخه دا موږ ته درکړه د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ سره کړي. وسلام.
مریا السلام علیکم. زه د کندهار څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا مزه دي چې سمی الله نومېږي، دا لا زوی دي، یوه میاشت کېږي چې د خپله کوره نادرکه دی. هر ور ته که معلومات وي موږ ته پر دغه تلیفوني شمېره زنګ ووهي، صفر اویا پنځوس اووه اویا یو سلو نه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221211415. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا مو زه امان الله امیرزی په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
باور دچ رختیا بشی مجاڑا مجاڑا مزاره زړګي اخر دې را بشي را بشي مزاره زړګي اخر دې را بشي تمره مې باور دې چې رښتیا بشي تمره مې باور دې چې رښتیا بشي مزاړه مزاړه مزاره زړګي اخر دې را بشي را بشي مزال زندگی آخر تیرا بشی عمر میں باور دے چرخ کیا بشی